پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. اوري چې تمه ده په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان قواو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپري. ولسمشر په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللی دی. دفاع وزارت وایي له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قوماندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اورئ.
تمدا چې نن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. د جوزجان ولایت په کوشتېپه کې طالبان او داعش ترمن خطه کې دواړو خواوو ته دیرش تنه وسلوال وژل شوي او بیا تنه ټپیان دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا وکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. بشپړ خبرونه واوري. تمدا چینن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. افغان ځواکونو ته د دې پرمختللو هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم ګډون کوي. جمهور رئیس په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی. ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو افغان ځواکونو ته د څو کلونو په ترڅ کې 200 هلیکوپټرې او الوتکې ورکړي. دا جوزجان ولایت په کوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ پنخته کې د دواړو خواوو دیرش تنه وسلوال وژل شوي او بیا تنه ټپیان دي. د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې یو اونۍ کېږي چې په کوشتېپه ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. ښاغلي جوزجانی همداراز وویل چې داعش جنګیالیو په دې ولسوالۍ کې دوه قومي مخور هم وژلي او په ګردن کلي کې د هلکانو یو خونځای سوځولی. فقیر محمد جوزجانی وایي چې وسلوالو طالبانو د کوشتېپه ولسوالۍ له ګردن او شیربیک کلو په شاته کړی او دا کلی وسه داعش په کنټرول کې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو او همدارنګه د یوې سترې غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی وکړ. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
در مورد سول هر قدر بحث شود ما به نتایج میرسیم.
حبیب سرابی وی پر سول چه هر څومره بحث وشي به پایله تل رسیدو سره مرسته کولای شي. په جګړه کې د خپل خواو پر نظر او پلانونو زیات خبري او د غوټو خلاصول موږي به پایله ته نږدې کړي. د افغانستان د مالی وزیر د جمعې پر ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله وویل چې حکومت د سولې د خبرو په اړه د یوې سترې غونډې د کوربتوب لپاره تیاری نیسي. د مالی وزیر وویل چې د دلوي په میاشت کې به کابل د سولې د خبرو لپاره داسې وی غونډې کوربوي چې د افغانستان حکومت نړیوال شریکان او په سینمه کې د وان لوبي مختلف لوري په کې ګډون وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر پر ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبري کې اعلان کړی د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمیر ګواښونو ته اشاره کړې. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کال په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د شته ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړ. په منځني ختیځ کې ایران د واټن توغندیو لوی سیستم لري. واشنگتن او ریاض ایران په سیمه کې په تیری کولو ورانوونکي چلند تورنی. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تیره شپه ویل د اسلامي دولت دغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم څلورلارې کې بمونه کېږدي. د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یو کنسرت ډزې وکړي. د څارنوالانو په اعلامیه کې راغلي چې ټاکل شوی وه دا بریدونه تیر کال د روسیې په میاشت کې وشي. په تورونو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایی دی چې د چاودیدونکو موادو او چاودیدونکو وسایطو په چمتو کېدو کې یې لاس درلود. دوهم تورن یو 19 کلن امریکایی دی چې په پاکستان کې اوسېده چې یارک ته سفر کړو څو په دې حمله کې مرسته وکړي. او دریم هم ودر شکلن فلیپینای دی چې په دې تورن شوی چې امریکا ته د دې بریدون لپاره پیسې لیږلي. کاناډایي تورن په خپل جرم اعتراف کړی دی. دا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال نن د یوې ترافیکي پیښې له امله سا ورکړه. اته دیرش کلن تامیر جمعه قادروف نن په مرکز بشکک کې د ترافیکي پیښې له امله له اخیستو ټپونو په روغتون کې سا ورکړه. د قادروف موټر له یو کاماز لارۍ سره ټکر شو. په دې پیښه کې د صدر اعظم د مرستیال سلاکار او موټر چلوونکي هم وشل شوي دي. قادروف ته د قرغیزستان صدر اعظم د اکتوبر د 15 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څارنې واک سپارلی و. ده غوښتل چې نن د قرغیزستان په شمال لویدیځ کې د تالا سیمې ته ولاړ شي او هلته یو انتخاباتي مرکز وګوري، خو پر لویه لارۍ موټر ټکر شو. دا خبر.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي. دغه پرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو هیات په مشرۍ کندهار ته تللې. تمه ده چې په دې ولایت کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. دفاع وزارت ویلي افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قوماندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي.
پخوا دوی نه شو کولی موږ به چې دو هدفونه ورکړه، دوی هماغه خپله هماغه څومره چې د دوی صلاحیت و هماغه به د تهدید باندې نیول یا به د برید باندې نیول.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم وړاندې کیږي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې خبريږي. په دې پروګرام کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او کارونه د زیانونو په اړه بحث کیږي. تمدنن په کندهار ولایت کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی دی. افغان ځواکونو ته د دغو پرمختللو هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر ګډون کوي او وینا هم کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونه افغان قواوو ته د 2 کلونو په لړ کې 200 څرخي او نورې الوتکې ورکړي. حدیث پردیس د ولسمشر په مشرۍ له افغان هیات سره کندهار ته تللی د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی. پردی صاحب، چه دی ورستی جزیات؟
بله صالح صاحب، سلام تاسو در رادیو اوریدون کو تا. ورستی جزیات دادی چه من تقریبا 2 دقیقه مخکې راورسیدم او دا مال تاسو سره خبرې کوم. د قندار په هوایی ډګر کې یو برنامه، یعنی رسمي برنامه د غدی بلک هاک هلیکوپټرو د افغان هوایی ځواکونو ته د دوی تسلیمي مراسم بل غرمه ورسته وی او هغه مراسم به هم همدلته په هوایي ډګر کې وي. او تمه ده چې تر 2 شیبو پورې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د دفاع سرپرست وزیر، همداراز په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قوماندان او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم دغه مراسمو کې د ګډون لپاره راورسېږي. ویل کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناټو ځواکونو عمومي قوماندان به دغه مراسمو کې چې له غرمې وروسته ترتیب شوي دي وینا هم ولري. او دغه دوه هلیکوپټرې چې سپارل کېږي افغان هوایي ځواکونو ته بلک هاک هلیکوپټرې دي چې ترانسپورتي دي، او د دې لپاره د افغان هوایي ځواکونو شپږ پیلوټان دوی وار له مخه دوی ته روزنه پیل شوې ده، او تر راتلونکو 14 هفتو به دوی ته عملي روزنه هم ورکول کېږي. او دا د هغو تیارو هلیکوپټر له جملې څخه دي چې تمه ده لسکونی نور به هم افغان ځواکونو ته ورکول شي. بله صالح صاحب،
پر دې سبتا سوچي په دې لړ کې له پوځي کارپوهانو سره خبرې کړې دي. هغوی څه وایي چې دغه سي الوتکو ورکړه افغان قواو ته څومره مرسته کولی سي په روانه جګړه کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې؟
بله صالح صاحب، شیبه مخکې مالې و افغان پیلوټ سره چې هغه ته عملاً روزنه ورکول کیږي، او دغه دوه هلیکوپټرې چې افغان هوایي ځواکونو ته ورکول کېږي د دې د پیلوټانو یو تن سره خبرې وکړي. د ده نه مې دغه د بلک هاک هلیکوپټرو د مشخصاتو په اړه پوښتنه وکړه. ده راته وویل چې بلک هاک هلیکوپټرې دا د افغانستان له جوي وضعیت سره یعنی سازګاري دي، او بله خبر دا چې افغان هوایي ځواکونه د ترانسپورټ په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. او دغه هلیکوپټر چې اوس ورکول کېږي نو دوه نن ورکول کېږي، دا نور هم چې تقریبا ټاکل شوی ده 500 پورې د هلیکوپټرې ورکول شي. دغه پیلوټ راته وویل چې د ترانسپورټ په برخه کې کولای شي تر ډیره پورې زموږ مشکلات حل کړي، مثلا د چپیانو همداراز هغه افغان ځواکونه چې یعنې د انتقال په برخه کې هغې کې مرسته کولای شي د مهماتو د انتقال په رابطه باندې. نو په ټوله کې ده وویل چې دا خورا زیاتې مهمې دي. او بله مهمه خبرې دا راته وکړه چې دغه هلیکوپټرو هغه پرزې او سامان الات پیدا کېږي یعنې په اسانۍ سره، نو په دې برخه کې دا خورا مهمې دوی ته دي او ښه به اغېزمن ترې استفاده وکړي.
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کندهار کې ومردل چې د افغانستان ولسمشر په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه اخلي چې په لړ کې به یې امریکایي پوځیان افغان قواو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. د ازادي راډیو بل خبریال صادق رښتینی په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د رښتینی صاحب څه ویل سوي دي؟ په دغو مراسمو کې چا وینا کړې ده او څه ویلي؟ رښتینی صاحب آواز مې اوري؟ داسې ښکاري چې زموږ خبریال زموږ ژغ نه اوري. تمه ده چې نن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. افغان ځواکونو ته د دغو پرمختللو هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونه افغان ځواکونو ته د څو کلونو په لړ کې 200 څرخي او نورې الوتکې ورکړي. شیبه مخکې مو په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس راپور واورید چې دغه مراسم په څو شیبو کې پیلیدونکي دی. وتمه ده چې د افغانستان ولسمشر دغه راز په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قمندان ورته وینا هم وکړي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د زهرو کاروان 19 پروګرام یو برخه جوړوي. په همدې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم وړاندې کیږي. له خوست څخه هم یو راپور لرو. د غرز د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. مخکې مو وردل چې تمه ده په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. په دې اړه د ازادي رادیو د خبریال صادق رښتینی څخه نور معلومات اورو چې په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې برخه لري. رښتینی صاحب، مخکې مو آواز نه اورید، اوس کراته وایست چې په دغو مراسمو کی چا وینا کړی ده او تر اوسه پرې څه څرګندونې سوي دي؟
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د شمیر غړو سره څو شېبې مخکې کندهار ته راورسېدی. کندهار ته د ولسمشر د سفر اصلي هدف د بلاک هاک په نوم د امریکایي هلیکوپټرو تسلیمي ده. خو د دغه الوتکو تر تسلیمي مخکې ولسمشر هم اوس د زراعي علومو پوهنتون ته راغلی او دلته د ولسي خلکو محصلانو او د ښوونځي د زده کوونکو سره په غونډه کې ګډون وکړ. د ولسمشر وینا صلوبات نه دي رسېدلی، خو د غونډې د پیل وینا د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میر تو تاخیر وکړ. هغه د کندهار او د زراعت پوهنتونونو د لاسته راوړنو او مشکلات په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. وروسته د پوهنتون د څو ښوونکو هم په ورته توګه ولسمشر کله پوهنتون ستونزې غوښتنې بیان کړې. تاسو چې تر غرمې وروسته شاوخوا دوه بجې ولسمشر ته کندهار په هوایي لوا کې د بلک هاک په نوم د امریکایي هلیکوپټرې تسلیمي وکړې. تر اوسه د دغه هلیکوپټرو د شمېر په اړه خبریالان جزئیات دقیق نه دي ورکول شوي. البته هغه د بلک هاک هلیکوپټرو لومړۍ جوړه تېره میاشت د کندهار هوایي لوا ته راورسېدل چې نن به په لومړي ځل افغان لوري ته وسپارل شي. دا چې ولسمشر خپل وینا کې دغه ماشینونو ولې څنګه ته کوم موضوع اشاره وکړي، دا به د زغیره جوړ کړو چې خبرونه چې ما اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره مننه ستاسو څخه صادق رښتینی. وو په کندهار کې ومردل چې ولسمشر په یو غونډه کې حضور لري چې په دې غونډه کې ماشینونو خپل ستونزې لري ولسمشر سره شریکی کړی دی او ولسمشر څخه د زینو ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. 12 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. ورزو کابل ته د افغانستان د دفاع وزارت وی لاوان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قمندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي رادیو ته ویل د امریکا ولسمشر د نوې هدایت لمخې بهرنی ځواکونو ته د همکاري لپاره زیات صلاحیت ورکول سوی او د هر څه د سوق د ملي نظامی ادارې لخوا کنټرولېږي. یوسف خان زدران چې دا مسأله تعقیب کړي د کابل په سټوډیو کې دی.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې خپلو قمندانانو ته واکونه وسایل ډیر کړي، د افغانستان دفاع وزارت وایي د مرستې آزاد لاس د جنگ په ډګر کې ښه اغېز لري. د یاد وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپې او ځمکنیو عملیاتو قمانده د افغان ځواکونو په غاړه ده، خو د نوې تګلارې له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي د افغان ځواکونو ټولو اړتیاو ته ورسیږي. ښاغلی وزیر وایي د مرستو آزاد لاس او د امریکا نوې ستراتیژي عملا د جګړو په جبهو کې د دښمن روحیه کمزوري کړې ده.
خو د امریکا متحده ایالاتو قمندانانو دلته قیدات درلودل او آزاد لاس نه درلودلو چې زموږ سره په هوایي بریدونو کې په آزاد مټ باندې کومک وکړي، مرسته وکړي. اوس هغوی ته هدایت ورکړی دی چې دوی کولی شي چې موږ هر څومره هدفونه ورکړو دوی هغوی د تاثیر لاندې ونیسي یا د برید لاندې ونیسي. پخوا دوی نه شو کولی، موږ به چې څو هدفونه ورکړه دوی هماغه خپله هماغه څومره چې د دوی صلاحیت وو هماغه به د تهدید لاندې نیول یا به د برید لاندې نیول.
ښاغلی وزیری وایي د واکونو زیاتول په دې معنی نه دي چې څوک دې په خپل سر اهداف له منځه یوسي، بلکې هر څه د سوق د ملي نظامي ادارې لخوا تحلیلیږي او د افغان ځواکونو له توان پورته اقدامات بهرنیو ځواکونو ته سپارل کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ خپلو پوځي قمندانانو ته په وینا کې وویل په افغانستان کې خپلو قمندانانو ته واکونه او وسایل زیات کړي او محدودیتونه یې ترې لرې کړي دي. سربیره پر دې هغه ویلي چې په افغانستان کې به د دوی حضور په زماني مهال ویش پورې اړه نه لري، بلکې په شرایطو پورې به تړلې وي. د جنګ په ډګر کې ځینې دا تغیرات داسې وخیلانېږي چې د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه یعنې نن په افغانستان کې د امریکا د جګړې او حضور 14 کاله پوره شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 14 کلونو کې افغان حکومت په تیره دې وزارت ډېرې لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي په یاده موده کې تورستان ونه توانېدل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي او پاکستان د تورستانو د پالونکي هیواد په توګه معرفي شوی. له دې سره د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د جګړې په ډګر کې دا تغیرات هغه وخت ګټور دي چې د افغانستان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د عملیاتو په برخه کې بشپړه همغږي موجوده وي. هغه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د امریکا فشارونه او ورسره په افغانستان کې د جنگیدونکو ډلو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د فشار ډېرېدل د دغې اوږدې جګړې بڼه بدلولی شي.
څومره چې دوی مستقیم او څومره دوی ته صلاحیت ورکړل شي د جنگ په اړه باندې، هغومره دوی په خپله مورال هم قوي کېږي او مسؤلیت پذیري هم کوي. او دوی په څنګ کې ایمون امنیتي مسؤلین او ایمون امنیتي کسان دلته مورال قوي کېږي. دا په دې معنی چې هغوی مجهز دي، هغوی سره هوایي ځواک ډېر قوي، هغوی سره شته او دا په خپله مورال ورکوي ایمون امنیتي سکتور ته.
خو ښاغلی صدیقي ټینګار کوي چې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه او واکونه نه باید د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب وګرځي او ستونزې لا پسې ډېرې کړي. له دې وړاندې د امریکا په بمباریو او ډېرو واکونو له دې امله انتقادونه موجود و چې ځینې وختونه یې د وسلوالو مخالفینو تر څنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
له یوسف زدران څخه مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قوماندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. په دې لړ کې د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي د امریکا لخوا د جګړې په ډګر کې دغه تغییر شرایطو ته په کتو سره ترسره شوی دی. له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته ویل د بهرنیو ځواکونو یوازې مشورتي حضور په افغانستان کې د جګړې لمن پراخه کړه، خو که تر دې وروسته د افغانستان له کشفي او استخباراتي ادارو سره په همغږي د امریکا عملیات ډیریږي ورسره به د مخالفانو لیکي کمزوري سي. یوسف خان زدران، شغلی سلیمان خیل دی مرکی په پیل کې پښتلې چې اصلا د واکونو بیا ډیرول سمانه لري.
ګوره دا واقعیت دی چې د جګړې په افغانستان کې نوې تاریخ پر راوخته شوې ده او د امریکا د رئیس جمهور د امریکا دغه خیر استراتیژي چې اعلان کړه په دې کې ډیر واضح د نظرونه شدید اخترونه پاکستان ته ورکړل شول او پاکستان هم د خپل غته متوجه شو. پاکستان هم او حتی نظامی بخش ایسای هم هغه هم ډیر تهدید شو، ډیر تر فشار لاندې راغلو او په افغانستان کې هم بنه د عملیاتو خصوصا د هوایي ځواک عملیاتو بنه شدیده شوه چې دا د افغانستان د پاره ضرورت هم حس کولو.
بله سلیمان خیل صاحب، د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دا هر څه به د امغږۍ په صورت کې ترسره کیږي او دوی وایي چې دا د مرستو لپاره یو آزاد لاس دی چې افغان حکومت ته ورکول کیږي. په ټوله کې په تیره کې دا ډول پیښې ښیي چې ملکی مرګ ژوبله پیښه کړې ده. د دې نه وروسته فکر کوي چې یو ځل بیا دا تکرارېږي کنه؟ دا ځل د جنگ تعریف ته چې تاسو ویلې خاص اهداف په نښه کیږي.
دا هم هنګیا موجوده د کلچلی دل کیږي. خیر په هر صورت په هوایی عملیاتو کې کوم وخت راپور دقیق هم وي او کلی کې وي په کوم ځای کې وي خامخا ملکی خلکو ته څنګه تلفات رسیږي. یعنی دا ناممکنه ده چې مطلق تلفات ونه رسي، لکن باید هوایی ځواک او کشفي ارګانونه باید دقیق راپور ورکړي. هوایی ځواک دقیق باید هدف په نظر کې ونیسي، نه دا چې لکه تیر وخت چې اکتوبر زمخ هم یو اشتباه کړی و امنیتي دولتي خلک بمبار کړی و. دغه څه اشتباهات دغه څه خطاونه باید جدا اجتناب شي.
او که داسې خطاوي کیږي نو څه پیښیدونکي دي بیا ستاسو په نظر؟
دا څه خطاوي کیږي بیا د افغان خلکو احساسات راپورته کیږي، خلک مایوسه کیږي، جنگ وکړيږي او د مخالفینو صفوف تخته کیږي. دا خلک مخالفینو ته مجبور د ورشي چې لغه خوان وحال کېږي دې خوان وحال کېږي دا خو بیا دې ظلم ده دا خو بیا ظلم ده
د نظامی مسائل و تحلیلگر هایگل سلیمان خیل ول آزادی رادیو سره په مرکه کې اوس به مرزی احمدزی اقتصادی خبرونه ولولي.
ډیر ژر به د ترکیې په ازمیر ښار کې د قانونو د ایستلو د ماشین آلاتو څلور ورځنی نړیوال نندارتون پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې یو شمېر افغان سوداګر هم ګډون کوي.
افغانستان د ماشین آلاتو د تولید په برخه کې او د قانونو او معدنونو په کیندنو پروسس ترکیب او ډیزاین کې تر نورو ډیر زیات ضرورت لري. موږ کولای شو چې په دغه نړیوال نندارتون کې ترکیې همدارنګه د نورو هیوادونو څخه د راغلو سوداګرو سره په ګډه او دغه موضوعاتو او فرصتونو په اړه خبرې وکړو.
ښاغلی پسرلی وایي دغه نندارتون د اکتوبر په 13مه نیټه پرانیستل کیږي او په پای کې به افغان سوداګر له بهرنیو سوداګرو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي. په غور کې د بزګرو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د سبزۍ د پروسس دوه مرکزونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طایب ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه د سمان د څلور لکه افغانۍ پر سخت د کرنې وزارت لخوا جوړ شوي دي. ښاغلی طایب وایي چې په غور کې سبان د 1215 ښځې کورنۍ باغچې لري. د ده په خبره له دغو باغچو نه ترلاسه شوي محصولات په دغو دوو مرکزونو کې پروسس او بیا بازار کې په ښه بیه پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1160 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1310 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1310 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1170 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1.3 افغانۍ.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هغه احتمالي پلان تصویب کړ چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل سي. پریبا ظاهر په دې اړه معلومات راټول کړي. په استریو کې سره د پریبا جانی د څه ډول دفاعي سیستم دی؟
بله، دغه د توغندیو دفاعي سیستم تارت نومیږي چې پنټاګون یې پر سعودي عربستان د احتمالي پلورلو لپاره موافقه کړې ده. د دې سیستم ارزښت 15 میلیارد ډالر ښودل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره سوې اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته هم معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کال په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د موجودو غوښونو لپاره ځای پر ځای کړی وو. په منځني ختیځ کې ایران د لری واټن د توغندیو لوی سیستم لري. لویدیځ رسنۍ وایي چې دغه موافقه د تلار پرانیزي چې سعودي عربستان 43 دا ډول د توغندیو دفاعي سیستمونه او 3.5 توغندي او هم رادارونه وپیري.
دغه موافقه به څومره دواړو هیوادونو ته ګټور وي په داسې حال کې چې سیمه ییز قدرتونه په خپلو کې په سیالۍ هم اوښتې دي؟
بله، د پنټاګون د دفاعي امنیت او همکاري ادارې په اعلامیه کراغلی چې د مملکه ولای سي د امریکا ملي امنیت او هم د دغه هیواد بهرنی پالیسۍ په برخه کې د امریکا ګټي خوندې کې او پاین وخت کې کولای سي چې په خلیج کې د ایران او نورو ګواښونو په وړاندې د سعودي عربستان اوږدمهاله امنیت ډاډمن کړي، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. واشنگتن او ریاض دواړه ایران په سیمه کې په تیرې کولو او ورانونکو چلند تورنوي. دغه موافقه داسې مهال سوې ده چې العربیه تلویزیون د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د پنځمې پرز روسیې ته خپل لمړني څلور ورځني سفر کې منلې و چې د روسیې S-400 ډول توغندي سیستم وپیری. البته دا هم باید وایي چې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د دغه پوځي معاملې موافقه داسې مهال سوي چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف لا هم د ایران په لوه حوثي یاغیان په وړاندې جنگیږي او پر مرکزونو یې بمباري کوي. سعودي عربستان وایي چې د دوی په مشرۍ ائتلاف د تروریستانو په وړاندې جنگیږي او د یمن د حکومت دفاع کوي، خو په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویلي چې په دغو بمباریو کې تر ډیره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده.
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هغه احتمالي پلان تصویب کړ چې پر اساس یې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم خرڅیږي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خوست امنیتي چارواکي وایي پولیسو د یوې اونۍ په لړ کې د قتل، د نشې موادو د قاچاق، د دولتي مځکو د غصب او نورو جنایي پیښو په تړاو 22 کسان نیولي دي. نجیب الله الوخیل.
د جمعې ورځې ناوخته خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادۍ راډیو ته وویل نیول شوي کسان د تحقیقاتو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. خوست امنیه قمندان زیاتوي د نیول شوو کسانو څخه یو تن د قتل، دوه کسان د غلا، یو تن له محبس څخه د تیښتې، دوه ښځې له کوره د فرار، اته کسان د نشه یي توکو د کاروبار او 15 کسان په مغلوبه وسلواله جګړه کې د ګډون او پاتې د دولتي ځمکو د غصب په تور د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
ملی امنیتی ځواکونو د خوست په ولایت کې امنیت په تامینولو تر څنګ په تیره اونۍ کې 22 کسان په مختلفو جرایمو کې نیول دي چې په هغې کې قاتلین، د مخدره موادو کچګړونکي، د ځمکو غاصبین او داشان هغه څوک چې د محاکمو نهایي فیصلې په شوی او دی فرارو نیولی دی.
د خوست امنیه قماندان ویل د همدې اونۍ په موده کې 22 کړۍ بیلابیل ماینونه چې وسلوالو د لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي ول پولیسو کشف او شنډ کړي دي. د زیاته کړه د جمعې په شپه د وسلوالو یوې درې کسیزې ډلې چې پخوا به یې د خوست ګردیز پر لویه لاره ماینونه ځای پر ځای کول خپل ماین ورپورې چاودلی او ماین خښوونکي وژل شوي دي.
په تېر هفته کې 22 تلکې ماینونه چې د وطن دښمنانو زموږ د خلکو او زمونږ د بیگونه خلکو د وژنو په خاطر په مختلفو سیمو کې ځای په ځای کړي وو، کشف او خونڅه کړي دي.
یاد دي وي د خوست امنیتي چارواکي داسې مهال د یو شمېر لاسته راوړنو خبرې کوي چې لا هم د خوست په مرکز او ولسوالیو کې غیر مسؤول وسوال ګرځي او کله ناکله له همدې کبله پیښې رامنځته کیږي چې یو شمېر یې له رسنیو پټې پاتې کیږي.
اوس به نسیم شفق راته ووایي چې نن سهار خپرونو په افغانستان کې څه خپره کړي دي.
د کابل شاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې پاکستان ته د ولسمشر غنی د کېدونکي سفر او له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې اړیکو ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ولسمشر غنی د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په بلنه نوموړي هیواد ته سفر کوي. په مطلب کې د ځینو پاکستاني رسنیو په حواله راغلي چې ښایي ولسمشر غنی له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته ولاړ شي او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره وګوري. دنیا ورځپاڼې هم خپل سرمقاله په همدې اړه لیکلي او پوښتنه یې کړې چې افغان حکومت بیا پاکستان ته څه امتیاز ورکوي. سرمقاله لیکونکی وایي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې به هغه وخت ښې شي چې له تروریزم سره مبارزه جدي او صادقانه وي. سرمقاله لیکونکی لیکلي افغانستان تل د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان له پڅوالي او دوګونی سیاست نه شکایت کړی. سرمقاله لیکونکی په پای کې لیکي چې ولسمشر غنی او ورسره پلاوی چې پاکستان ته ځي باید د افغانستان حاکمیت او خپلواکۍ ته پام وکړي او د دې هیواد ارزښتونه خوندي کړي.
او سم د کابل څو تنه اوسیدونکي په هیواد کې امریکایي پوځیانو ته د صلاحیت د زیاتېدو په خپل نظر څرګندوي.
زما نوم نجیب دی. زه فکر کوم چې د امریکایي عسکرو د صلاحیت زیاتېدو چې دا به په ټوله کې هم د افغانستان د ثبات او د سولې د پروسې سره به ډېر مرسته کوي. کله چې دوی دا صلاحیتونه زیاتېږي دوی یوازې نه په افغانستان کې بلکې د ډیورند د کرښې اخواته هم کولی شي عملیاتونه ترسره کړي او دا به په ټوله کې د افغانستان د صلح د پروسې لپاره به ډېر ګټور ثابت شي.
په یو شرط کېدلی شي چې دغه د جنگ امکانات کم شي چې دی په خپل حامیانو باندې فشار واچوي او د هغې لارې یو د صلح لاره غوله کړي او مونږ کولی شو د دغې لارې نه په ډېر اسانۍ باندې صلح لاسته راول. هیچا جنگ کې بورد نه ده کړی، په جنگ کې هیڅکله بورد نشته ده، مګر ښه به دا وي چې مونږ اردو تجهیز کړي.
زما نوم جمیل، مخ نه وایي چې امریکا دې بېخي دلته نه یي دې دلته، اما داسې د سنجش شو کې چې دغه عسکر هلته وشي ډوډۍ نه لري نو هغه مسله چې پوهو کې پودې لږ زیات کړي. دغه لاره د امریکا په ګټه ده، د مونږ په ګټه ده.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. لدی سره په افغانستان کې د غرمې 12:13 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نورو.
تمدا چې نن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. افغان ولسمشر د هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د یوې سترې غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی وکړ. د دې شورا مرستیال حبیبي سرابي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې غونډه به د سولې لحاظ سره مرسته وکړي. د جوزجان ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په نښته کې د دواړو خواوو 13 تنه وسلوال وژل شوي او 20 تنه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلوري. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي او د قرغیزستان د صدراعظم مرستیال نن د یوې ترافیکي پیښې په ترڅ کې مړ شو.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته یا هم ټابليټونو ته انسټال کړي او په کمزوري انټرنیټ هم زموږ خبرونه واوري یا هم ډاونلوډ کړي. د اپلیکیشن نوم دی RFERL. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبري. په دغه پروګرام کې د نشه یي موادو د کښت، کارونې او قاچاق پر زیانونو خبرې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو دنافی همت از ما همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې عباد الله هننزی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د نشئی موادو پر ضد د جدي مبارزې لپاره د پولیسو، ملي امنیت او څارنوالۍ ګډ پلاوی ټاکل کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات په مشرۍ له نشئی موادو سره مبارزې کمیسیون په ناسته کې پریکړه وشوه چې دغه حیات به په لښکرګاه ښار کې د هیروینو، چرسو او د نورو نشئی موادو کارخانې او مرکزونه تثبیت او له کاروباریانو سره به یې قانوني چلند وکړي. هلمند د افغانستان یو له هغو ناامنو ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او تولید کچه لوړه ده. د پنجشیر ولایت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دې ولایت پولیسو د نشه یي موادو 13 قاچاق کوونکي او پلورونکي نیولي دي. د دې ولایت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر عاصم ګلستان د پنجشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نشه یي توکو 13 قاچاقکونکي او پلورونکي مو له 12 کیلوګرامه هیروینو او 80 کیلوګرامه چرسو سره نیولي او دوسیه رسمن اړوندو ادارو ته استول شوی دی.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 13 کیلوګرامه تریاک نیولي دي. د ننګرهار د امنیه قماندانۍ ویان حضرت حسین مشتقیوال د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نشه یي مواد په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي و چې د تلاشۍ پر مهال د دوی د پولیسو له لوري کشف شول.
د ننګرهار د امنیه قماندانۍ بیدارو پولیسو د سرورد ولسوالۍ دروټې په سیمه کې یو واره د کرورا موټر کې 14 کیلوګرامه تریاک کشف او ترلاسه کړی دی چې په تور یو تن نیول شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ننګرهار پولیسو 13 ټونه هغه نشه یي مواد وسوځول چې د 1903 او 1904 کلونو په بهیر کې نیول شوي وو. بل موضوع دا چې د پکتیا ولایت ځانګړو ځواکونو 113 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې ولایت د ځانګړو ځواکونو قماندان عزیز الله کاروان رسنوی ته ویلي چې دغه نشه یي مواد د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د دوی د ځواکونو له لوري کشف شوي او په تور یې 2 تنه هم نیول شوي دي. اخوا د پکتیا امنیه قماندان محمد عظیم هاشمی له رسنیو سره په خبرو کې په دې ولایت کې له نشه یي توکو سره پر جدي مبارزه ټینګار کړي. او ویلی دی چې هیڅ چاته د نشي توکو درانیولو خرڅولو او قاچاقو اجازه نه ورکوي.
عباد الله نرزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان امنیتی ځواکونو د نشي موادو پر وړاندې عملیات په سود کې لاس زیات کړی دي.
زموږ ریپورټونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی.
طالبان او تروریستي ډلې له افغانستان څخه نشي مواد لومړی پاکستان او له هغه ځایه د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کوي.
په روان کال کې هم په ترکیه کې پر نویل شویو نشي موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
په دې اړه یو راپور لرو چې له ځوانانو سره د کورنۍ ناوړه چلند هغوی نشو ته اړ باسي.
مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کړي او محبت ورسره وکړي.
د ګل محمد په نوم له یو داسې چا سره د زړه خواله هم لرو چې تر 12 کالو نشي ورسته بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې او اوس خوشاله ژوند لري.
شکر د خدای دې لزر په ماش لرم ګار دی مالته چې ستی شي یا بیکاره شم بس راشم پندیتوم کوم.
او د خبرونې په پای کې د پخوا بشان یو لاند ډرامه هم لرو.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وای چې نن دیو موټر تاریاک نیولې دي.
هو جنرال صاحب
ګوره موټر پوډر او سره خلک هم دا اوس خوشې کا بس.
وست خبرونه لومړی موضوع ترازو د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د افغان امنیتی ځواکونو عملیات په سولې کې لاس زیات شوی دی. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. لبل پلو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد شمال کوزی وایي چې افغان امنیتی ځواکونه باید تعرضي حالت غوره کړي. دی وای تر سوچ د طالبانو تر واک لاندې سیمه حکومت و نه نیسی د کوکنارو کښت او نشي موادو قاچاق به همداسې دوام ولري. په دیاله زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور لري چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د افغانستان په نام نسیمو کې د کوکنارو د کښت له زیاتوالي سره سم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د پنځ شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو کښت او په هیواد کې دننه او د باندې د نشي موادو د قاچاق زیاتوالي ته په پام سره د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي قطې د کوکنارو د کښت پړاولو د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي او قاچاق کوونکو په نیولو کې زیاتوالی راغلی.
گزارشایی که ما داریم حدود 10%
زموږ ریپورټونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. هوکې له بده مرغه د کوکنارو کښت ترافیک او قاچاق تیر کال ته په پرتله زیات شوی دی، خو د دې تر څنګ زموږ د ځواکونو د عملیاتو د ګراف پر اساس د افغان ځواکونو د عملیاتو کچه هم پر وړاندې لوړه شوې ده.
خغلی دانشوی د کورنیو چارو وزارت لمړنۍ څېړنې خې چې پر روان شمسی کال کې د کوکنارو په کښت او نشي موادو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی او اکثره د هیواد په نام نسیمو پوری اړه لري. تر دې مخکې د افغانستان د بیرغونې امریکایي څارونکې ادارې یا سیګار د روان میلادي کال په خپل لومړی او درې میاشتو راپور کې لیکلي چې د دې کال په لومړی او درې میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په 60% کم شوي دي. که څه هم د سیګار د 2018 میلادي کال په راپور کې د کوکنارو د کښت څنډې ویل شوی، خو سیګار د نامنۍ او ترڅنګ مالی سونزې هم له نشئی موادو سره د مبارزې په عملیاتو کې د کموالي لامل ګڼي. په مشرانو جرګې کې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم علي کوزی په دې باور دی چې پر ځینو سیمو د طالبانو واکمني او د دې سیمو نامنه کول د دې لامل شوی چې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راشي. ښاغلی علي کوزی وایي د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د قاچاق پر وړاندې عملیات هغه مهال مطلوبه نتیجه ورکوي چې افغان ځواکونه خپل تاروزي حالت وساتي او ډیری سیمې د طالبانو له واکه وباسي.
د دفاعي حالات صدر روحانه پر دوی وتلي د تاریخي حالات خو بیا هماغه سیمې چې کوکنار بشکره کېږي هغه په بشپړه توګه دوی خپل د راکمیت نه دي لاندې راوستلي. هغه سیمې اوس هم د طالبانو د راکمیت لاندې دي او طالبان برلاسي دي او طالبان خپل فعالیت کوي او بزګر اوس پیالن چې دا دوم کښت دی طالبان بزګر خپل مواد مخدر کښتونو ته امدګي نیسي. په دوی کې هغه سیمې چې طالبان دي او دوی بزګرو ته اجازه ورکوي چې کوکنار وکړي.
دته په پام سره چې د هیروینو کارخانه په 90% د ډیورنډ کرخې بلې غاړې ته وړل شوې، کارپوهان باور لري چې افغان ځواکونه باید د پراخو عملیاتو او دولتي حاکمیت په پراخولو سره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د پکتیکا پخوانی والی او سیاسي کارپوه امین الله شارق په دې باور دی چې طالبانو د ښارونو د نامنه کولو ترڅنګ له دې لارې هم د کوکنارو کښت او قاچاقو ته زمینه برابره کړې چې د افغانستان ځینې زراعتي سیمې په لاس کې دي. د ښاغلي شارق په وینا دې ټول عواملو لاسونه سره ورکړي او نتیجه یې دا ده چې د هیروینو د تولید فابریکې د ډیورنډ کرخې اخوا ته انتقال او دولت د وسلوال مخالفینو لپاره یوه مالی سرچینه پیدا شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کې نشئی ماشو پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال طالبان او تروریستي ډلې منځني ختیځ ته د نشه موادو د قاچاق مشرتوب کوي. د دغه وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي وایي په وروستیو میاشتو کې په هغو نشه موادو کې چې په منځني ختیځ کې نیول سوي د طالبانو او تروریستي ډلو مهرونه او نورې نشانې ورباندې لیدل سوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ګاونډي هوادونه په تېر بیا ایران او پاکستان د نشه موادو او هغو کیمیاوي موادو په قاچاق تورنوي چې د نشه موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د سرحدي سیمو د نامنه کولو لارې هڅه کوي چې له دې لارې اپیم له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان او تروریستي ډلې عمل د نشه یي موادو په قاچاق کې ښکېل دي. د په وینا اوس په منځني ختیځ او ترکیه کې داسې نشه یي توکي نیول شوي چې د طالبان او تروریستي ډلو مهرونه ورباندې وهل شوي وو.
د طالبانو مشرتابه او افغانستان کې د تروریستي ډلو یو شمېر غړي عملا د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس لري. په یمن کې چې کوم نشه یي مواد نیول شوي ول، پر هغو باندې د سیمې د یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه. په روان کال کې هم په ترکیه کې پر نویل شویو نشه یي موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په 90 اپیم د ډیورنډ کرخې بلې غاړې ته قاچاق کیږي څو د هیروینو په فابریکو کې پروسس شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په وینا افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې په 100 اپیم نیولې چې د ډیورنډ کرخې هغې غاړې ته د هیروینو جوړولو فابریکو ته وړل کېدل. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پاکستاني ځواکونو تر اوسه پورې د ډیورنډ کرخې پورې غاړې ته د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې په 9 تولید شوي اپیم د حواله لارې په 40 پاکستان او پاته نورې د ایران او منځنۍ اسیا هیوادونو له لارې قاچاق کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار وایي ایران او پاکستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د قاچاق په مخنیوي کې له همکارۍ لاس اخیستی، بلکې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه نیسي چې افغانستان ته راوړل کیږي او بیا د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
ما رضایت مندی از تعهداتی که در خصوص
مونږ د نشه یي موادو د قاچاق او پروسس په برخه کې هم داراز د فریکرسر او نورو کیمیاوي موادو د مخنیوي په برخه کې چې افغانستان ته راوړل کیږي د ګاونډو یو هیوادونو له همکارۍ او اقداماتو څخه خوښ نه یو. مونږ له 3 راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې د کره تخنیکي معلوماتو په وړاندې کولو سره هڅه کړې چې دا هیوادونه د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي.
باید کشورهای منطقه د یاسته به تعهدات خود عمل کړي.
سیاسي کارپو او د فرا پخوانی والی آصف ننګ پاکستان او ایران ته د نشه یي موادو د فابریکو انتقال د دې هیوادونو د دولتونو له مرستې پرته ناممکن ګڼي او زیاتوي چې د نشه یي موادو ډیرو عوایدو ته په پام سره د کوکنارو د کښت او نړیوالو بازارونو ته د دې هیوادونو له لارې د قاچاق او تولید تر شا یو منظم سیستم کار کوي.
مواد مخدر په ترافیک کې زمونږ ګاونډ هیوادونه خاصه توګه د ایران او پاکستان نقش لري. دغه مواد په منظمه توګه سیستماتیکه توګه انتقال شوي دي، یعنی دنیا ته. طالب په دې ترافیک کې دی ډېر نقش نه لري. اما دوام کمربند ده چې هغه نقش پکې لري، هغه بلد دي، انتقالات لري، موټرې لري، او داسې اروپا ته او تر روسیې او تر دنیا رسیږي. معنا یې دا ده چې دا د افغانستان د څنګ راتاو شوی کمربند ده.
خغلی ننګ وایي په افغانستان کې کرل شوی کوکنار د جګړې د دوام یو لامل دی. له دې لارې ترلاسه شوي عواید په سلو کې لسې د افغانستان بزګرانو، په سلو کې څلوېښت نړیوالو قاچاقوړونکو او سلو کې پنځوس عواید دی د نړیوال مارکیټ خاوندانو او خرڅونکو جیبونو ته ځي. د خغلی ننګ په باور تر څو چې د نشه یي موادو مبارزه د تروریزم له مبارزې سره همغږي او یو ځای پر مخ ولاړه نه شي، د تروریستانو مالي سرچینې له منځه نه ځي او په افغانستان کې په جګړه همداسې دوام ولري.
مسودان عزی و چې د مزنی ختیځ هیوادونو ته د طالبانو او تورستي ډلو لخوا د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور وړاندې کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
روانشناسان وایي چې د کورنیو لخوا له ځوانانو سره ناسم چلند او د دوی روا غوښتنې له پامه غورځول یو له هغو عواملو څخه دي چې ځوانان له ذهني پلوه ځوروي. همدا دلیل دی چې ځوانان له دا حالت څخه د وتلو لپاره نشو ته مخه کوي. یو شمېر موته ځوانان هم وایي چې د میندو او پلرونو ناسم چلند په نشو روږدې کړي دي. په دې اړه محمد ایاز تنک راپور لري.
دا د کابل ښار په منځ کې حضوري چمن دی. دلته د بیلابیلو لوبو مینوال لوبې کوي، خو د چمن په منځ او شاوخوا څنډو کې بیا په نشه روږدي کسان ځینې پراته او ځینې نور یې بیا ډله ډله ناست دي. پر سرونه یې څادرونه غوړولي دي او د څادر تر څنډو یې نري دودونه پورته کړي. دا چې دوی ولې نشو ته مخه کړې او ولې په دې چمن کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، د یو څو معتادو ځوانانو به یې واورو.
د پلار له لاسه په نشه اخته شوم. له ما سره یې مینه نه درلوده، تر اوسه یې زما پوښتنه نه ده کړې. زړه مې راته وایي چې ځان تر موټر لاندې کړم.
پلار مور مې راکې چورت نه وه، څنګه پوښتنه هم ونه کړم چې زه له چا سره ګرځم. بس همدا وجه وه چې په نشو باندې اخته شوم.
له اولادونو سره مینه نه کول، له کورنۍ لریوالی، د اولادونو د روزنې او پالنې په برخه کې بېغوري او د هغوی روا او ممکنه غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکول هغه عوامل دي چې ډیری ځوانان یې د نشو لور ته بیولي دي. یوه مور په رېږدېدلې اواز د خپل معتاد زوی کیسه کوي.
زوی مې د ښوونځي له 12 ټولګي څخه فارغ شو. پلار ته یې وویل چې ما په پوهنتون کې شامل کړه او یا دوکان راته جوړ کړه چې مصروف شم. سره له دې چې پلار یې بس هم درلود، خو وی نه منله. هغه و چې زوی مې له بیکارو خلکو سره ګرځېدل شروع کړل او وروسته پوډری شو.
په نشو روږدېدل یوه لویه ستونزه ده چې مور او پلار او د کورنۍ نور مشران ورسره مخامخ کیږي. خو ځینې داسې لارې چارې هم سته چې که پام ورته وسي نو د کورنۍ مشران کولای شي خپل کشران نه نشو وساتي. د میدان وردګو ولایت شفیق الله رحیمي یو داسې پلار دی چې د خپلو اولادونو ښه پالنه او څارنه کوي.
ځوانان زمن لرم نو زه ډېر کوشش کوم چې هغوی مصروف وساتم، خپل هم ځان له ځینو داسې شانونه وساتم چې هغه د دوی ژوند مخشوش نه کړي. مثلا زه خپله سګرټ نه وهم، نسوار نه کوم، خپل اولادونه تشویقوم له ښو ملګرو سره د ناسته ولاړې په ارتباط باندې. دوی زه بوخت ساتم، ورزشي توکي ورته برابروم او وخت نا وخت زه دوی څارم چې په وخت راځي کور ته، نا وخت راځي چیرته تللی وي. زه د خپلو ماشومانو هغه اړتیاوې مکمل پوره کوم. زه پیسې ورته ورکوم او دوباره بیا یاغو پیسو حساب ترې اخلم. د موږ اولادونه الحمدلله اوس لاغو بدو افغانونه راګرځېدلي دي.
ارواپوهان د کورنیو مشرانو ته توصیه کوي چې د خپلو اولادونو د څارنې او روزنې تر څنګ هغوی ته د نشه یي موادو په اړه هم پوهاوی ورکړي. د ښځینه معتادینو د روغتون د مشرې ډاکټرې خالدي په وینا د کورنۍ د مشرانو لخوا له خپلو اولادونو سره مینه کول د ځوانانو د ناهیلي کېدو مخه نیسي.
محولانه شی مسئولیت پذیری دی. زما په نظر مور او پلار باید خپل ماشومان په مخ کې جنگ او جدل ونه کی، نو زیاتر متوجی وسی خپل ماشومان سالم تربیته. مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کی او محبت ور سره وکي. که چیرې خپل اولادونه یا پانتون ته لیږي، باید وخت په وخت دوی نه اول وخلی که چیرته لیلیه کې وسی د همو تاخیانو نه باید اول وخلی او خبر وسی چې دوی چیرته وسیږي.
نشه اوس نږدې د 3 میلیونو افغانانو کورنیو ته د نابللي میلمنې په توګه ورغلی، او دا کورنۍ له ډول ډول کړاوونو سره لاس او ګریوان کړي. په تیره بیا د کورنیو انرژي یعنی ځوانان یې له پښو غورځولي دي. روان پوهان په دې نظر دي چې کورنۍ د ټولنې اساسي واحد دی، او یوه کورنۍ هغه وخت ښه پیاوړې او ننشو خوندي کیدای شي چې د کور مشران خپل کشران وڅاري او د هغوی سالمه روزنه او پالنه وکړي.
محمد ایاس تنکو چی د ځوانانو په سارنه کې د کورنۍ پر وانډه راپور راوراوه. د لوګر ولایت ګل محمد 12 کال مخکې نشه کوله. له محتاجینو سره به یې تشنه اسمالاندې شپې سبا کولې، او له ډېرې کمزورۍ یې له ځایه نسبه شورېدی، خو اوس یې نشه پرې ایښی او د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي پیدا کوي. زموږ همکار محمد ایاس ترنک له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې لومړی څنګه په نشه اخته سو.
ایران که میکار که در مسئله پروشه سیمت و گچ شان بچ کزار در دو کاروبار میکو بیا کراکارا لگ لگ تریاک میسکو ها ها پسی پوده در تو گوخته شو بیا رقلم افغانستان پا افغانستان که هم علم و فرنگ پا نامه بانی جای و کدین مره دلی پا دو که هم نانبایی که میکار که و دم دو قد عمله با زندگی نمیزر تورو
تا ویسی زپا ایران که میاول تریاک سکول دغه تریاک سکول دی ولی شروع کرد
از ما یک وخپل وطندار از مونگ در وطن و دوی اوراز اند چرس را و ته ون سد نشو کو ډیر ښه کار کو. ایران کې دی یا شډی را و بس د افغانستان خلک بچی لاړل بس ادمان بدن شروع د کېدل.
تا ول چې ما ول تاریخ شروع کړل بیا ورسته دی کومي کومي نشي پسی وکړ
تاریخ چا سم جوړه سره کول بیا کرا کرا کیستار را وتل کریستان باندې روګ دی شو بیا پودر می شروع کړ پودر نه شیشې تراغلو بعد د شیشې نه مې ځتی بس پریم خودل
نشه دې څومره موده وکړه
نشه مې یاره ولس دولس کال کړی دا
اغه له لاس ته له اعتبار شته په خوا په کور او کلی کې درلودل او شې نه شپ لري هي اغه د لاس راوړ
د سې چې اوس دکاندار ته درېګم چې هم زره کوي 2000 واخلم ځکه بیرته وای ته جوړ شوی انسان یې وروره اوس کولای شي خپل قام ته خیخ ته دوست ته دښمن ته وروره ماته ور کولای شي اوس ولای دکاندار ډیر تلویګ در قرضدار هم زم قرض به در کوم سودا زم وای قصه کوم زه خدای لوی دی اخر به راکه بعضی وخت مې سب خراب شو کای اور ز پنې شروع کده شم وای نه اوس نه کای ځکه چې لاس دور اوس کړه د نې کولای اوس بیا نه کای بیرته مغ اعتبار لګ لګ لاس راوړی دی شکر د خدای دې لزر روپیه ماش لرم ګار دی مالته چې ستیشي یا بیکار شم بس راشم پنډیتوم کوم بګرامې منډه کې شکر د الله دې دوه لورګان لرم یو زوی مې دې چاته پزل د خدای دې د سیاغ نه وړ نه چې ورته ودرېګم
اوس خو ماشاء الله د سیسم سور او سپین د سیسم چاغې په خوانه حرت څنګه وغه دې دریادی
هغه مې لګ لګ یادی کې عکسونه مشتا شه په خانه کې بعضی وخت عکسونه وینم بخې مې ځان نظر تور شي د سی درته هم لکه تغذی بلولان دی نیدی لکه لرگای دسی دنگار پنگارو ما او شکر دالا دی بیخی تایتی ما پا زانی تیبا لرم چی و کار تا عرام شم یو کار و هم کولی شم اب خواه نکه دا چی زانتا می کتل زانتا می خندار اطلا تو با که خالی چکم هم چاقی گم
زګورم دلته تاسو له بوجي یو ډک موټر خالی کوي یو ډيري غټي غټي بوجي هم دي په خو دې دا کار کول شوې کڅ
نه په خو مې دا کار نشو کولای ځکه چې موږ دمه نه وبس موږ دومره مکول شه یا مغلاره کول یا هم نن به کوم سپک پیدا یې مې دی کولا په کسل 200 روپے کار کوم دې 400 روپے سي کولې او شکر دې الله دې بس کټیلر ټیلر مال مې قصه کې نه کار کوي شو
اوس تقریبا ته څومره بوجي د ورځې کته کې
برابری کار دیم چې بیکاره شم بس دوا ټیلر درې ټیلر مثلا زر 2000 بوجه درې زر بوجه په درې سلو نه پرې کوزو
دا ورځې څومره روپیه وسکه
ته څومره راځي 500 راځي 600 راځي 1000 راځي 2000 راځي
په ځوان کې څه تغیر راغله
واده مې وکړو کور زندگی مې جوړ کړه بس دا تغیرات ته چاله پک نه ډیر راځي
دا دی ورورو د زهر کاروان خبرونه ورستي برخې تر نږدې سو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزلپوري ډرامه لرو کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان یو موټر نشي مواد او څو تنه قاچاقړونکي نیسي او غواړي چې نشي مواد وسوځوي او قاچاقړونکي عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري خو یو شمیر زورواکان حکومتي چارواکي وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشي مواد او قاچاقړونکي خوشی کی خدای نه مني دا چې دا قومندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
راځه راځه.
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشئی موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو قماندان یم.
راځه کینه دلاور خانه، څنګه نن داسې خوشاله ښکارې؟ خیریت خو دی
قماندان صاحب؟ خیریت خو څه کې چې بیخي زیره ده. زیره؟
زیره د څه شي زیره؟
ستاسو د پلان سره سم مو نن کمین ونیو. همدا اوس مو یوه لارې موټر هیروین، موټروان او دوه نفره قاچاقبره مور سره ونیول.
یاره دلاور خانه، په رښتیا چې دلاور یې، آفرین. دا وطن چې ستا غوندې زړور او تکړه پولیس لري نو هیڅکله به نه خوارېږي. را نږدې شه چې په دې ټندې خو دې ښکل کړم، درباندې ویاړم.
مننه قماندان صاحب، که ستاسې تشویق را سره و نو داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو.
هو انشاءالله. اوس داسې وکړه چې تر سهاره پورې به پر موټر پیرا کوئ چې هیروین ضایع نه شي، او په زندانیانو به هم پام کوئ چې درنه ونه تښتي.
په سترګو قماندان صاحب، اوس ما ته اجازه ده؟
هو ځه نو ځه. السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وهه چې ستاسو زنګ راغی.
وایي چې نن د یو موټر تریاک نیولی دی.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نه وي ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول. زموږ له پولیسو پرته نور هیڅوک خبر نه دي.
ګوره، موټر پوډر او ورسره خلک همدا اوس خوشی که بس.
جنرال صاحب، داسې کار څنګه وکړم؟ پوره یو موټر هیروین مو له قاچاقبرو سره نیولی دی. دا زما وظیفه او د پولیسو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
ډېر دلایل مه وایه، زه درته امر کوم چې موټر ورسه خوشی که بس.
جنرال صاحب، تاسې به خپله تل راته ویل چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه به ستاسو له اساسي کارونو څخه وي.
ګوره پخوانۍ خبرې پرېږده، موټر خوشی که موټر.
دا کار هیڅکله نه کوم، زه د قانون تابع یم. پخوا مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو، خو اوس چې ته قانون ماتوې نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشی کوم.
ګوره پښیمانه به شي، زه وایم دا نن موټر خوشی که، که نو سبا ته او نور پولیس ملګري به دې له وظیفې څخه وشړم. دا مې لومړی او اخري اختار دی، پوه شو که نه؟
درنو قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبريالانو او د وطن زړولو پولیسو، دا ستاسو مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي، تېره شپه زموږ زړورو پولیسو له درېو نفرو قاچاقبرو سره نیولی دي او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځوو.
قماندان صاحب، قماندان صاحب، وکیله صاحبه ده، غواړي خبرې درسره وکړي.
ته راکړه ټلیفون.
هو واخلئ.
ورونو تاسو غوږ ونیسئ، ستاسو وکیله صاحبه ده سهار هم په دې اړه زنګ راوهلی و، وبه ګورو چې اوس بیا څه وایي. وکیله صاحب سلام علیکم، قماندان ولی الله یم.
ما سهار هم درته وویل چې هیروین خوشی که، خو تا تر اوسه پورې نه دي خوشی کړي. که یې نه کړي خوشی نو په داسې دام کې به دې بند کړم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلی دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قماندان یې.
وام اورېدل، دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رایې ورکړې وې، خامخا یې غږ پیژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه را کړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشی که، د دې ټولو خبرې مې په یو سی ډي کې ثبت کړي دي او دا دی تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هیڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم، او ماته چې هر څه را پېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قماندان صاحب.
هیروینو ته اور ور واچوه چې د خاینانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې اور بل شي.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.